د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواهیم د لس بجو په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې غړې کې په لومړۍ نیمه ګنټه کې ریپورټونه او په باقی پات کې یو اونیزه خبرونه او روهله ده چې موږ سره ووسی. لومړی د دې خبرونه په بلوچستان کې د علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل، ملک عبدالسمد او نورو پښتنو فعالانو د خوشی کولو لپاره مظاهره شوې ده. د ترکیې ولسمشر پاکستان ته تللی دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې د جګړې ختمولو لپاره د هغو هیوادونو له ولسمشرانو سره غږېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په ژوب کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په سلګونو غړو مظاهره وکړه. تر مظاهرې وروسته د پي ټي ایم یو ځایي مشر عثمان زیارمل مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر، قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ملک عبدالسمد او ځینې نور پښتانه فعالان خوشي کړي. هغه خبرداری ورکړ که داسې ونه شول نو احتجاجونه به نورو ضلعو ته وغځوي.
که چېرته دا زموږ ملګري خلاص نسبه نو موږ چې کوم دی د خپلو احتجاجو لړۍ به در خلاصې پلا پشین چمن، یعنی د جنوبي پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د خبر بخنه غواړم تر اوسه پورې د بلوچستان پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او د پی ټی ایم ځینې نور غړي له تیر کال راهیسې بندیان دي. په هغوی د خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه دي چې دوی یې بې بنیاده بولي. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد د پولیسو لخوا د ځینو قومي مشرانو او فعالانو پر ضد مقدمې درجول غندلې دي. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی او د نورو سیاسي مشرانو لخوا مشال ریډیو ته ویل شوی چې دوی د فروری په نهمه د علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او ځینو نورو مخکښانو د خوشی کولو او امن لپاره مظاهره کړې وه. دغه په نه د دې پر ځای چې حکومت یې غوښتنې ومني په ملګرو یې مقدمه درج کړي. د خبرو پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې منلی چې د نورلسو کسانو پر ضد یې په دې تور مقدمه جوړه کړې چې د فروری په نهمه یې په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد ویناوې کړې او د ریاست پر ضد یې د خلکو د پارولو کوشش کړی دی، خو دغه خلک دا خبره نه مني. په کراچۍ کې د ټرکونو او ډمپرو ډرایورانو د فروری په 12مه مظاهره وکړه. تر مظاهرې وروسته په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په مهال د ترانسپورټرانو د اتحادیې مشر میاجان مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې 14 ګاډي سوځول شوي دي. دغه په وینا د پښتنو سره زیاتې دي او پولیس باید په دې کار کې ککړ کسان ونیسي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ګاډي چا سوځولې دي، خو په وروستیو کې په کراچۍ کې د ګڼو ترافیکي پیښو وروسته د متحده قومي موومنټ حقیقي ډلې مشر افاق احمد څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې که حکومت د دې ټرکونو مخنیوی ونه کړي نو دوی به یې پر ضد ګام واخلي. پولیسو د فروری په 12مه هغه گرفتار کړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیګا په دوه ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر بیګا په یو بیان کې وویل چې د دې سفر په مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې تجارتي معاهدې وشي او پر امنیتي مسایلو به خبرې کیږي. د سولې یو جوړجاړي ته د رسېدو د هڅو تیزولو لړ کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره په ټلیفون خبرې کړې دي. ټرمپ د فروری په 12مه په ټروت سوشل ټولنیزې رسنۍ لیکلي چې هغه او ولسمشر ولادیمیر پوتین رضا شوي چې د اوکراین جګړې ختمولو لپاره به یې پلاوي سمدستي خبرې پیل کړي. هغه همداراز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې هم ډېرې ښې خبرې کړې دي. د ټرمپ په وینا د پوتین په شان زیلینسکي هم سوله غواړي. زیلینسکي هم ویلي چې له ټرمپ سره د سولې د راوستلو په موقعو او د نورو شیانو ترڅنګ د ډلو پر کچ د شریک کار په اړه خبرې وکړي. ټرمپ وروسته وویل چې ښایي له پوتین سره په سعودي عرب کې ملاقات هم وکړي. هغه همدارا زیاته کړه چې دا ښایي احتمال ونه لري چې اوکراین دې د ناټو غړی شي او یا دې هغه ځمکه بیرته ترلاسه کړي چې روسیې قبضه کړې ده. بلخوا د پوتین د دفتر ویان دیمیتری پیسکوف ویل چې ولسمشر ټرمپ په سمدستي ډول د ترینګلتیا کمولو او د مسلې د سولیز حل ملاتړ کړی دی. د پیسکوف په وینا روسیا تیاره ده چې د مذاکراتو لپاره امریکایي چارواکي ورشي او پوتین ټرمپ ته د مسکو د سفر بلنه هم ورکړې ده. پاکستان جنوبي افریقا ته په ماتې ورکولو سره د دریو لوبډلو د 50 ور کرکټ سیالي او هغه پایلو به ته ورسید چې د فروری په 14مه به له نیوزیلند سره کوي. پرون جنوبی افریقا په کراچی کې د پاکستان په وړاندې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شو 50 ورنو کې 352 منډې وکړې. پاکستان دا هدف په 9 ورنو کې د 4 لوبغاړو په وړ کېدو پوره کړ. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. او څنګه چې تاسو موږ په خبرونو کې ویل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیګا پاکستان ته تللی دی. دا خو موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډیره مننه ستاسو، شکریا.
څنګه یې، څه حال دی په اسلام آباد کې؟ څه بیګا خو د اردوغان در ورسید او دغه ډیر تود هرکلی مو سره ولسمشرم ورغلی او وزیر اعظم هم ورغلی، نو په څه مسایلو باندې به خبرې کیږي؟ د سفر مقصد څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته. لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې چې کوم د وزیر اعظم دفتر څخه یو بیان خپور شوی دی، د هغې تر مخه لږه شیبه وروسته چې وخت د پاکستان د لسنی وجه ورکړل شوی دی، د ترکیې د ولسمشر به رسمي هرکلی کیږي د وزیر اعظم په دفتر کې، وزیر اعظم هاوس کې. او شهباز شریف به وزیر اعظم به هرکلی کوي او د پاکستان د فوج ځواکونه به ورته سلامي هم ورکوي او د پاکستان هوایي ځواکونه هم ویلي شوي دي په دغه بیان کې چې هغوی به ورته هم یو خپل مظاهره کوي. او بیا دې کې دا ویلي شوي دي چې بیا د دغه رسمي هرکلی وروسته بیا د پاکستان او د ترکیې ترمنځ چې کوم د ستراتیژیک همکارۍ یو شورا ده، د هغې غونډه وي او ولسمشر د ترکیې به د خپل پلاوي مشري کوي، د پاکستان وزیر اعظم به د خپل پلاوي مشري کوي. دا یو د دوی د یو لوړې کچې یو فورم دی. او دلته د بهرنیو چارو وزارت چې کوم د دې په اړه ویلي چې دا چې کوم مهم موضوعات دي، تجارت دی، سرمایه گذاري ده، بینکي نظام کې همکاري ده، توانایي ده، دفاع ده، ترانسپورت، مواصلات او دغرنګ تعلیم، د دې په اړه باندې د دواړو هیوادونو چې کومې پریکړې فیصلې کیږي هغه په دې فورم کې کیږي. دا دغه غونډه ده او مخکې دغه غونډه شوې دي. نو بهرحال وبکتی شي او بیا د سره د ترکیې وزیر اعظم سره ولسمشر سره وبخې، یو د سوداګرو پلاوی هم راغلی دی چې هغه به د پاکستان سوداګرو سرمایه گزارانو سره یو ځای هم یو کانفرنس کې دن ګډون کوي. نو بهرحال وبکتی شي تجارت خو د ترکیې او د پاکستان دلته چې په مئی کې د ترکیې خارجه وزیر راغلی وو، نو هغه وخت هغه ویلو چې کم تقریبا یو میلیارد یعنی یو ارب ډالر دی د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزو تجارت. البته په دغه سفر کې بیا دوی دا پریکړه کړې وه چې په راتلونکو دریو کالو کې به د تجارت دا حجم شدي دا دی 15 میلیارد ډالرو ته رسی. نو وکتی چې نن فیصله کیږي او تجارت د ترکیې صادرات خو پاکستان ته په تیرو 15 کالو کې بیا کم شوي دي، البته پاکستان زیات شوي دي. نو نن به وګورو چې معاهدو د لاسلیک کېدو خبر هم شوی ده د بهرنیو چارو وزارت بیان کې. او وکتی چې په کومو معاهدی کوي یو تجارت دپاره او په نورو مسلو باندې دوی څه فیصله کوي.
صحیح، ډیره مننه طاهر خان صاحب، خوشحاله اوسئ، ډیره مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د هغو مظاهرو سلسله روانه ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر او د قومي مشر ملک نصیر کوکیخیل په شمول د ځینو نورو مخکښانو د نیولو پر ضد پیل شوي دي. پرون په ژوب کې داسې احتجاج وشو چې پکې پر پی ټی ایم سربیره عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او ځینو نورو ګوندونو ګډون کړی وو. پر علي وزیر او د پی ټی ایم په ځینو نورو نیول شو غړو تور دی چې د ریاست پر ضد یې د خلکو پرولو کوشش کړی، خو هغه غورځنګ دا تورونه بې بنیاده بولي. ایوب ترین د ژوب د مظاهرې په اړه نور تفصیل درته وایي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو د رخش کولو په خاطر د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده او د فروری په 12مه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ژوب کې د لارین وروسته د ژوب پرس کلب و مخته و احتجاجي مظاهره سوې ده، کوم ته چې د پی ټی ایم ترڅنګ د نورو ملت پالو سیاسي جماعتو مشرانو ویناوې وکړې. نور خال د پی ټی ایم د ژوب کوارډینیټر دوست محمد صداسی راته بیان کړی
دا احتجاجي مظاهره د علي وزیر د مرکزي ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو ملګرو د ناروا ګرفتاری خلاف وسوه. په دې احتجاجي مظاهره کې له موږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي او د انجم ملګرو هم ګډون لرلو. په دې احتجاجي مظاهره کې دا خبره وسوه چې د علي وزیر په کوټه های کورټ کې د ترین پیو کیس هم لګېدلی و چې دا هغه به په دا دوه درو شپو کې فیصله راتله، خو له بده مرغه دی د سیند شاه سکر ته یوړی هلته هم مرګرو حالې زل شروع دي ان شاء الله کم سی فایر حالت سوې دي دا به هم مرګري تر تر زر یو بندوبست وکړي.
د مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو چې د پی ټی ایم د مشرانو نیول کېدل د بیان د ازادۍ ضد یو ګام دی، ځکه چې دوی په خبره د مشران بے ځای نیول شوي دي. په دې ترڅ کې د ضلع شیرانی د پی ټی ایم کوارډینیټر عثمان زیارمل زیاته کړه که حکومت نیول شوي کسان خوش نه کړل نو دوی به د احتجاج د لړۍ نوره هم پراخه کړي.
په دې احتجاج کې زموږ غوښتنه چې علي وزیر، حاجي سماد، د جرګې ممبر نصیر کوکیخیل، حکیار مسود او مصطفی پښتون دغه د زر تر زره خلاص کړل سي. کچرته دا زموږ ملګري خلاص نسبه نو موږ چې کوم دی د خپلو احتجاجو لړۍ به در کلاسې پلا پشین چمن یعنی د جنوبي پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پښتون ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر، سماد حاجي، ملک نصیر کوکیخیل، حکیار مسعود او مصطفی پښتون د نیول کېدو په ضد فروری په 12مه نیټه په کوټه او په 12مه په لورلای کې هم احتجاجي لاریون او مظاهره سوې ده. یادې وي چې د فروری په 12مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د احتجاجي مظاهرې پر مهال پولیسو د پی ټی ایم تر څنګ د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ځینې کارکوونکي نیولي وو، خو وروسته یې بیا خوشي کړل. د بلوچستان د حکومت لخوا د فروری په 10مه نیټه په ټوله صوبه کې دفاع یو سلسلور سلویش لګېدلې ده چې موخه پر هر ډول سیاسي مظاهرو او غونډو تر یوې میاشتې پورې بندیز دی او د صوبایي حکومت د ویان شاهدرین په خبره که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو هغه به نیول کېږي. یادې وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر تیر کال د اګست په میاشت کې پولیسو د اسلام آباد څخه نیولی وو او بیا د پنجاب سیند او بلوچستان په زندانو کې بند ساتلی وو او په دې وروستیو کې ورسکر زندان ته انتقال کړی دی.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سلورو کې خدانه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
او ریک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ار لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، هغه ټول مال خلک بل څه پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې چې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کوم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 12 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسو نن وړاندې کیږي. پرون تاسو کې د شکتلای کومونې کتلې تاسو ولر شي د فیسبوک پاڼې ته او غلطي وګوري نن په ریډیو کې هم اوریدل شي. پر دې سربېره د مشال ریډیو نورې غنې 19 خبرونه هم شته دي او دغه بحث شته د تاسو امدی غړې کې لګرسته وړاندې کو. اوس یو رپورت د خبر جمرود پولیسو د غنو هغو سیاستوالو او قومي مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی چې څلور ورځې مخکې یو جلسه کړې وه. پولیسو تور پر کړی چې هغو کسانو په هغه جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې کړې او د خلکو د پارولو کوشش یې کړی دی، خو دغه مشران وایي دوی د خپل عیني حق په استعمال سره پروانې نه امنۍ غږېدلې چې دا کوم غیر قانوني کار نه دی. فرهاد شینواری په اړه نور تفصیل درته وایي.
د پښتون کمی جرګې تر انتظام لاندې د بندي مشرانو او ځوانانو خوشي کولو لپاره د فبروري په 9 نیټه ترسره شوې جلسې ته وینا کوونکو سیاسي مشرانو او فعالانو پر ضد پولیسو اف آی آر درج کړای او مختلفې دفې پکې شاملې کړې. دا جلسه د پښتون کمی جرګې و مشر ملک نصیر کوکی خیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او پخوانی مینې علي وزیر او د عبدالسمد وزیر په شمول ټولو بندي کسانو راخلاصولو لپاره شوی وه. په دې فایار کې د پښتون کامی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل، د پی ټی ایم خیبر او د داران حسین احمد پردای او افتاب شینواری او د خیبر د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ فرهاد پردای او د جماعت اسلامی ګوند مخکخ او پخوانی سنیټر مشتاق احمد خان په شمول 19 تنه شامل کړل شوي. جمرو تانا کی درج شوی په دی اف آی آر کی لیکل شوی چې د فبروري په 9 نیټه د جلسه کې وینا کوونکو د پاکستان امنیتی ځواکونو او نورو سرکاري ادارو پر ضد نارې وهلي او د پاکستان د استحکام پر ضد په ولس کې اشتعال پیدا کولو لپاره ویناوې کړي او دا هر څه د بدنیتۍ په بنیاد کړي. د باډي سیاسي اتحاد مشر شیرین پریدی مشال ریډیو ته وویل چې په جمرود کې شوې جلسه پرم نوا او دې ته وینا کوونکو پر ضد بلا جوازه اف آی آر درج شوی او دوی یې غندنه کا.
حقیقت دا وایي چې د 9 فروری چې کومه جلسه وه دا یو پرومنه جلسه وه. دا چې کوم دی مونږ یو جمهوري وایني حق ته او دا حق ته ولس نه اخیستل دا یو جبر دی او دا یو ظلم ګڼو. ټولو خلکو حق ته نو مونږ هم کې ګډون کړی وو. په دې حوالې سره چې مونږ د خپلو چې چا کوم بندیان دي د هغوی دپاره خپل غږ اوچت کړي نو په دا باندې بیا اف آی آر کول جلی اف آی آر کول و هغه کې په فرهاد ډوکیر صاحب ډاکټر مشتاق صاحب و نور چې کوم ځایي وګړي دي په هغوی باندې اف آی آر شوی. مونږ یې مذمت کوو، مونږ یې غندنه کوو او د ملک نصیر او چې کوم نور بندیان دي بے ګناه او دوی سره داسې چلن کیږي نو مونږ یې مذمت هم کوو او زر تر زره د هغوی د رهایۍ مطالبه هم کوو.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال او قومي مشر شاه فیصل پردي وویل چې په حکومتي ادارو نیوکې کړل او امن لپاره غږ پورته کول د دوی قانوني او آئینی حق دی او په کار دی پولیس له داسې اف آی آرونو درج کولو نه ډډه وکړي.
حالانکه په دغه جلسه کې هیڅ داسې خبره نه وه، هیڅ داسې کار نه او خبره کول، حکومت ته تنقید کول، په ادارو تنقید کول او د امن خبره کول دا خو د مونږ آئینی او جمهوري حق ته مونږ د استعمال او مونږ قانون د حق راکړه. دا ځکه په دا باندې اف آی آر نه جوړېدلو. مونږ د اف آی آر هم غم دنه کوو، د ښکار هم غم دنه کوو او ډی پی او په دا خبره باندې ملامت کوو او دغه مذمت کوو چې ډی پی او لا په کار و چې داسې غیر آئینی اقدام اجازه هیڅ لامل نه کی. لهذا دا هم غیر آئینی دی او چې کم ملک نصیر کوکی خیلی نیولې دی او هغه باندې په داسې علاقو کې په داسې تڼو کې اف آی آر درج چا تڼي او هغه علاقې او دغه حدود ملک نصیر د سر
همدارنګ د فبروري په 12 نیټه د خیبر وکیلانو اتحادیه په خپل صدر ایډوکیټ فرهاد اپریدی باندې د اف آی آر درج کولو پر ضد تر بلې پریکړې پورې د عدالتي امورو ترسره کولو نه د بایکاټ اعلان کړی. د خیبر د وکیلانو اتحادیه له خوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی به تر هغې عدالتي امور نه ترسره کوي چې تر څو پولیسو د فبروری 9 نیټه اف آی آر بیرته نوی اخیستای. د خیبر ضلع پولیسو یا نورو حکومتي چارواکو د دې اف آی آر درج کولو نه پس په رسمي توګه لا څه نه دی ویلي او تر اوسه پکې کومه گرفتاری هم لا نه ده شوې. ملک نصیر کوکی خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23 نیټه د خیبر ضلع پولیسو د ریاستی ادارو پر ضد د ویناو پتور گرفتار کړای. ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 اگست کې د تیرار اجکال کډوالو د احتجاجي پرلت مشر کړي وا او بیا د اکتوبر 11 نیټه د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرو د ریګي للمی مشترکه ځمکه ورکړي وا او د هغې جرګې په ښکارا ملاتړ کړی و. په ملک نصیر کوک خیل باندې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې په اوو کې ضمانتونه منظور شوي او په 5 کې لا هم پاتې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. تاسو هم دا اوس کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشئ، اول ته ځانګړي معلومات ترلاسه کړئ. اوس یو رپورت دراورو. په کراچۍ کې پښتانه ډرایوران وایي ګڼ ټرکونه او ډمپر ګاډي سوځول شوي چې له وجې یې په کروڑونو روپیو زیان شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا ګاډي چا سوځولي، خو هغه ډرایوران دعوه کوي چې دغه کار د تعصب په بنیاد شوی دی. دا یادونې ده چې څو ورځې مخکې پولیسو د متحده قومي مومنټ حقیقي مشر آفاق احمد تر هغې وروسته ونیو چې نوموړی ګواښ وکړ چې که د پیپلز ګوند صوبایي حکومت په کراچۍ ښار کې د لویو ټرکونو مخه ونه نیسي نو دوی به یې خپله څه چاره وکړي. د هغه په وینا د دغو ټرکونو له وجې په ښار کې ټکرې زیاتې شوې چې مرګ ژوبله لري. په دې اړه د نیاز علي رپورټ اورو.
پرون د پرورۍ په 12 په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د انصاف ټرک اونرز اتحادیې مشر میاجان بیا مشال ریډیو ته وویل په تیرو دریو ورځو کې په کراچۍ کې د دوی تر 15 زیات ګاډي سوځولې شوې دي. په سوځولې شوې ګاډو کې ټرکونه، ډمپرې، بسونه شامل دي.
دوه درې ورځونه په کراچۍ شهر کې کم ترانسپورټرو ته نقصان رسیږي، ګاډي سوځول کېږي او ډرایورو باندې تشدد کېږي. نو د دې خلاف موږ نن پر امن احتجاج وکړو. صاحب تقریبا 15 ګاډي سوي دي او په کروڑو روپو نقصان شوی دی. دغه وجه دا ده چې د ترانسپورت د 70 لک روپۍ نه والا د 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپو پورې ګاډي شته دي. نو دا په کروڑو روپۍ نقصان شو. بدقسمتي دا ده تانو کې مملګ غولې دي چې یو دغه خلکو خلاف کاروي وشي چې چا دا ور ور چولې دي. ویډیوګانې موجود دي، ثبوت موجود دي چې مزید به نور څوک داسې کردار نه کوي، د خلکو نقصان نه.
په کراچۍ کې د ټرکونه، ډمپرې، بسونه په داسې حال کې سوځولې شوې دي چې په وروستیو کې د ښار په کورنګۍ، بلدیا، لانډي او نورو سیمو کې په ټریفیکي پیښو کې موټر سایکل سپاره کسان وژل شوې دي. په ځایي رسنیو او په ټولنیزو رسنیو بیا خلکو په دې سخت غبرګون ښودلې دي. په عین وخت کې بیا د متحده قومي مومنټ حقیقي ډلې مشر آفاق احمد د پرورۍ په 8 خبری غونډه کې د سن حکومت ته ګواښ کړی و چې په کراچۍ کې د ټرکونو، ډمپرو په چلند په مکمله توګه بندیزو لګوي، کنه دوی به یې په خپل مخه ونیسي. د کراچۍ پولیسو مشر جاوید علم اوډو له دفتر لخوا په جاري کړې شوې بیان کې ویلي چې د پرورۍ په 11 د متحده قومي مومنټ حقیقي ډلې مشر آفاق احمد په ضد په کورنګۍ کې مقدمه درج کړې ده چې پکې د ترهګرۍ مادي هم لګولې شوې دي. او پولیسو آفاق احمد د پرورۍ په 11 ډیفنس کې د خپل کور نه گرفتار کړی دی. پولیسو آفاق احمد د فروری په 12 کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو چې عدالت بیا آفاق احمد زندان ته لګلې دی. بلخوا د رواني میاشتې په پیل کې سن حکومت سحر له 6 بجو څخه تر شپې 10 بجو پورې کراچۍ ښار کې دننه د لویو ګاډو لکه د ټرکونو، ډمپرو په تګ راتګ بندیز لګولې دی. ټرانسپورټران وایي دوی د حکومت دا پریکړه عملي کوي، خو بیا یې هم ګاډي سوځول کېږي او په ډرایورانو یې تشدد کېږي. د خبری غونډې په مهال کراچۍ کې د ډمپرو ګاډو اتحادیې مشر خیر زمان بیا مشال لیډیو ته ویل حکومت دی ورته د سوزولې شو گاډو معاوضه ورکړي.
پدې کې د شپې انتشاري کسان راغلي دي، دل گاډي سوزولې دي، پدې کې سریب اور سریب د پښتون په بنیاد باندې موږ دا کول غواړي چې موږ دا نن دې ځای ته پرېد کلب ته راغلي سریب سین گورنمنت ته دا یو اپیل کوي خستاور وزیر اعلی سین ته چې دې دا مسله د ترانسپورټر ته دا دې موضوع مینه چې دې اوس وځي دا تپوس یې نشته دی چې یو د میگی تپوس تا دی د 3 کروڑ ډمپرې وال اسیات کراچۍ غا کې عوام کې دا نشته دی.
بلخوا د یونایټیډ ګوډ ترانسپورټ پاکستان د اتحادیې مشر غلام یاسین خان بیا مشال لیډیو ته ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې دوی به د نورو ترانسپورټرانو اتحادو سره په ګډه سختې پرېکړې ته مجبوره شي.
چې کوم د پښتنو ګاډي دي دا سوځي، پښتنو تاوان وسي یا دوه ګاډي دي سوځي، دا زو چې یو ډېر غټ سازش ده. گورو چه کدا گورنمنٹ مجھ سره رابطہ نه کوي یا مونږ رابطہ کړی دا گورنمنٹ سره لا پر مشتا سوال جواب نه راغله چه کا گورنمنٹ مش خبر نه وار ودلا بیا چه کوم لا عمل بوي دا ڈمپرو والا آئل ٹینکر گڈز دا با مج ان شاء الله یو ویو کا 48 تا خبر ازی مونږ دو سره یو.
بلخوا د سن حکومت ویان دی او د سن اسمبلی غړی سادیہ جاوید بیا مشال لیډیو ته ویلی د کراچۍ خار امن خرابولو اجازه به چاته هم ورنکړي او هر څوک چې د ټرانسپورټرانو گاډو په سوځولو کې ککړ دي پر ضد به قانوني ګامونه واخستل شي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو مشال ریڈیو اور مشال ریڈیو ڈاٹ کام بنے ہم تاسی ہم دا اس مگر دشی اس ٹانک تزو د خیبر پختونخوا پر ٹانک کی خلق د پاک او بول نشوالی شکایت کی بدو کی زینو مشال ریڈیو تو ویلی چ حالت د خلو کافی او بنشتا او د مسلسل غختونو باوجود حکومت دا مسله نه د حل کړي او کم دا صفات شو دی به مظاهره وکړي. اشتیاق مسید دی په اړه رپورٹ لري.
پداغا بار اکشے دے ٹانک ضلع اسے دن کا ہی شیخ نصیر احمد ویائی دے ٹانک شار دوانور سے دن کی پذیل اکشے دے صفا اوب کمشت پواجا دے خال کے مشکلات پدا رنگ بیانوی
حجی خلیل خبر کوم دے ٹانگ دے بے مسئلہ چ یور پاکستان جو شای دے دے ٹانگ دے لا جڑا شوی دا مسئلہ ور سارا تاڑل جے دو وی سی پر ٹینکے بندے روری کوری نہ تا او یوا ٹینکے 3500 پر 4000 پر راسی وی او دا گا تا بلوڑے بوی دا گندا تک نہ رڈا کہ کو خال تا د بیمارے گوش خطر دو زنے او بیا چنے و خلی دا بیا گوش اگر تا مشکلات ائی تر محمد منم دے دی میجو دے ٹاک دے الیکشن شہر نرا دا وی دے ہر امیدوار چے ٹانگ تو زدا یہ بے نظام صحیح بہر الگ سیاسی پارٹی ہاں صحیح توجہ نہ دور کریے سیاسی گندوں نہ میرا دا گوشتنا کی ٹانک دا وائوا سنگینا مسئلہ بنیادی مسئلہ اٹ بہار شینا اول اول میر دا گڑی چد ٹانک دے یہ بے دے چلے دے یہ بے دے صفا یہ بے انتظام دا وکڑائی شی.
مشال ریڈیو چد ٹانک ضلع اسے دن کی صفا او بس تنزے پبارک دے ضلع ڈپٹی کمشنر تنویر خان سرا تماس ونی ولی او آگوئی پدا حوالہ سرا مشال ریڈیو سرا سا خبر کول خواش نکڑل خود ٹانگ ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چے کدے مقامی انتظامیہ چارواکی او دے ضلع نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ یہ دے ٹانگ ضلع خلق تا دے صفا اوبا ورساول دے پورا زر گامونا پورتا نکڑل بیا و یہ دے سیمے اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113
13500
15515
او 10800 کلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدلی شئ. اوس هم د وادي سره سم تاسو د مشال ترنا لاندې بحث پروګرام وړاندې کوو. کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کی موزا عبدالحی کاکړ، هرکلای کوم. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د فروری له 12 څخه د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد کې به وي. دوی به هلته د پاکستان او ترکی ترمنځ د یو لوړپوړي فورم د غونډې یو مرستیال مشري کوي. د پاکستان او ترکی تعلقات له ډېرې مودې راهیسې ښه دي. دا په هغو هیوادونو کې د دواړه چې له یو بل سره تعلقات تر نورو ټولو هیوادونو له یو بل سره ښه دي. د نن په بحث کې به د رجب طیب اردوغان د پاکستان د سفر اهمیت او د دې ترڅنګ دا به ګورو چې په مجموعي توګه د ترکی له دې سیمې سره، یعنی هغه وخت چې دلته برتانیا ولا او هندوستان پاکستان او پاکستان روسو جوړ شو او داسې افغانستان د دې سیمې سره د ترکی یا د سلطنت عثمانیه چې ولا د هغه تعلقات تاریخي سیاسي دا څنګه وو، دا به له شاید الیاس داوړ او حق نواز خبریال دی، له واشنگتن پوسټ سره کار کوي او د په ترکیه کې له ټی آر ټی ټلویزیون سره کار کړی دی او د دواړو ملکونو په تعلقاتو باندې پوها لري. او دارنګه شاهد الیاس داوړ بیا د پاکستان کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز سره کار کوي، هلته څېړونکی دی، په ترکی کې درس کړی دی، هلته په یې 9 کاله تیر کړی دی، ژبه په روانه سره ویلای شي او د هغه یواد په ورځپاڼو کې لیکنې کړي دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم.
سلامونه احترامات تاسو ته او تاسو ټولو کتونکو او اوریدونکو ته.
مننه. شاهد الیاس صاحب، پایل بل تاسو وکړو، د رجب طیب اردوغان دغه سفر ته تاسو به حیثیت د پاکستان او د ترکی د تعلقاتو د پو په حیث باندې څنګه ګورئ؟
پټولو ناول عبدالحی کاکړ صاحب تاسو ته، حق نواز صاحب ته او ټولو د ستاسو کتونکو او لیدونکو ته سلامونه. ترڅو د جمهور رئیس اردوغان د پاکستان رسمي دوره ده، دوه ورځې دوره ده، نو د پاکستان او ترکیې په منځ کې لکه تاسو چې خپل انټروډکشن کې وویل چې د دوی ډېر مخکې نه د هند سره او د مسلمانانو سره افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري، نو په هغه تناظر کې لږ غوندې د نن چې پاکستان او ترکی منځ کې کم اړیکې دي د دې په صحیح توګه باندې انډرسټینډ کولو لپاره ضروري ده چې لږ غوندې موږ د دې د تاریخ هم لږ سلیکټ انډرسټینډینګ ولرو. پاکستان او ترکی کې خو چونکه ما وخت تیر کړی دی، نو په ترکی کې همیشه دا ویل کېږي چې ترکیه صرف دوه نږدې ملګري لري، نورو سره ترانزیکشن لري. دا هغه دوه ملکونه چې کوم دی، یو پاکستان دی او یو آذربایجان دی. نو دا ډېره مهمه خبره ده. په هغې پس منظر کې پکار ده چې مونږ ورته وګورو.
زه دا وایم چې د هغې پس منظر د ترکی له پاکستان سره څه دی چې دا دومره نږدې ملګرتیا ده؟
هغې پس منظر دا دی چې کله د خلافت تحریک شو، هغې دپاره دلته د هندوستان مسلمانانو چې کمې پیسې جمع کړې وې، کمې مرستې جمع کړې وې، هغه پیسې چې کله ترکی ته یوړې، نو په ترکی کې هلته اتاتورک د جمهوریت د ریپبلیک اعلان کړی و، بیا هغه پیسې هم مرستې ټول د نوي سیستم ته وکړه او ترکی په هغې باندې خپل ډېر نوموړی د پبلک سیکټر کې یو بینک دی، ایش بانک سره هغه بینک یې پرې جوړ کړ. او د دې خبرې نه ده ټول د ترکی عوام چې کوم دي او د ترکی خواص دي، حکومت دی، راټول ته خبر دی. د پاکستان
یعنی ځکه تاسو خبره کوي زمینس کې د دغه تلار سم خلکو ته لږ پسې منظر ورکو خلافت تحریک کا تحریک کچھ کل برطانیہ پر ہندوستان حکومت کو ولی پاکستان نو جوڑ اول نړیوال جګړه ولا پن اول نړیوال جګړه کی سلطنت عثمانیه چې هغه د ماتېدو په یو حالت کې ولی او په دې وخت کې مسلمانانو لاغو سر د ملګرتیا د پاره مولانا جوهر علی خان او مولانا ابوالکلام آزاد بیا باچا خان هم سر ملګری سو او دوی هجرت وکړي افغانستان ته د دوی د پاره پیسې راټولې کړي او هغه پیسې ورکړي. نو تاسو واسه چې هغه تاریخي پس منظر کې دوی ځان د دغو سیمو پورې وړي ګړي
بالکل داسې ده لکه دوی ډېر ښه دوی خو کم د دوی خپل د ازادۍ د حریت چې کم جنگ وو د کم مشر چې اتاتورک وو هغې کې تاسو ته پته ده چې ټول د غرب طاقتونه چې وو کنه بین هغه ټول د دوی خلاف وو. نو په ټیم کې د دوی سره چې چا مرستې کړي دي هغه دوی نشي هېرولی. هغه د دوی د ملک په جوړښت کې یو ګام بولي چې یاره د خلکو مې موږ سره د ترکیې په جوړښت کې جمهوریت په جوړښت کې د خلکو زموږ سره مرسته کړې. نو همدا وجه ده چې تاسو به وینئ چې دا ترکیې د جمهور رئیس اردوغان دا اول ویزیټ نه دی. دا ډېر ګڼ پاکستان ته ځي راځي اوس هم ډېر امپارټنټ مطلب د پاکستان بیا خو مخکې چې مونږ خبرې کوو بیا به نور هم د دې اړه
هم پر دې باندې به خبره وکړو. شاید الیاس صاحب تاسو پسې منظر هم ورکوي او اکنواز صاحب تاسو په ټیاټي ټلویزیون کې کار کړی دی په استنبول کې اوسېدلې لکه څنګه چې زما خپل هم شخصي تجربه ده. شاید الیاس صاحب او نور هم چې څوک هلته ځي او که بیا هلته چې کوم تاسو اوسېدئ بیسې ته پاکستانی په نور ځای کې خلک ګیله شکوا کوي چې یاره دلته له ما سره یو تعصب کېږي پردي په نظر باندې راته کتل کېږي. تاسو چې هلته اوسېدئ تاسو د پاکستان پاسپورټ وو په ایسې ته تاسو د پاکستان په نظر کتل نو څنګه تاسو تجربه و سره؟
مننه عبدالحی کاکړ صاحب. کم وخت چې 2014 کې د تیریتی یا ٹی آر ٹی ورلد کې زمونږ کار کول او په ترکی کې یو ښه تجربه وه. ټیک ته چې لږ وخت وه خو لومبه خو دغه وه چې ډېرې خبرې داسې دي چې دغه وخت موږ سره په یاد کې دي. په هغې کې که موږ د عام ولس سره ملو شوي یو نو یو ټک استعمالېږي شاید الیاس صاحب به دغه شي کاردیش لکه رور ملګری رور کنه کله چې بمونږ چاته داسې او هغې ته به انګریزي نه ورتله نو چې موږ به چې د پاکستان نه یو نو هغې به راته دغه لفظ استعمالو کنه کاردیش. نو مطلب دغه به زمونږ لپاره هم دغه سلب ځای خبره وه. زما چې بهر هیوادونو ته تک شوي نو په هغې کې دوه هیواد داسې دي چې یو ترکیه ده یو سریلنکا ده چې هلته کې به تا چاته د پاکستان نوم یاد کړو هلته به د تا په ښه نظر کتل. ترکیه کې بیا داسې یو شمېر لکه په د اداره کې چې موږ کم کار کوو په ټی آر ټی ورلد کې نو بعضې وخت کې به چونکې پاس خو په نړیواله توګه باندې یو داسې اداره وه چې پای کې د هر هیواد نه خلک وو د عربو نه هم پکې وو دغه شان ته کې د هند نه هم پکې وو مسلمانان هم پکې وو. پای کې بیا یو پېښه داسې وشوه چې یو دوه خبرونه چاپ شو نو هغه ترکیان چې کوم زمونږ ایډیټرانو یا مشرانو نو هغې موږ ته وویل چې ګوره د پاکستان نه چې کوم خلک موږ راوستي دي نو د هغې دوه مقصده دي. یو خدا ده چې زمونږ د دې په منځ کې ورورولي ده بل زمونږ کلتوري او مذهبي دغه پس منظر هم شریک دی. نو په دې وجه باندې موږ تاسو راوستي یو چې داسې څه خبر تاسو ګوره چې هغه د ترکیه چونکې دا خو سرکاري میډیا ده د دې رسنۍ نه یو خبر داسې دي نو د هغې تاثر به په دنیا داسې دي چې دا د ترکیې یو کلتور دی یا دا غلط خبر شوي په هغې باندې لکه دغې سیز نه موږ ته به دغه یو حوصله ځایم راکوله او دغه پوښتنه به رانه هم کوله چې موږ د پاکستان نه کوم خلک راوستي دي نو د هغې کې بنیادي وجه دغه ده چې موږ یو بل سره ډېر نږدې اړیکې لرو څنګه چې شاید الیاس صاحب وایي د پخوا نه دغه اړیکې شته.
مننه. زه اکنواز صاحب تاسو ته به بیا هم راځم. شاید الیاس صاحب اوس به راستو د رجب طیب اردوغان مشکو اردوغان ورته وایي خو چې کوم ترکیان ما اورېدلی دي که زه سم وایم دوی اردوغان ورته وایي. د ده چې دا کوم سفر دی ستاسو په خیال باندې په دې کې خاص تاسو ته څه ښکاري یعنی له نورو ځاکته مختلف تاسو ورته وګورئ؟
عبدالحی کاکر صاحب ترکیه چې کومه ده ترکیه د دې یو خو د پاکستان سره چې کومې اړیکې دي هغې چې یو اړخ دی دغه دی چې د بین الاقوامي نظام کې د دواړه ملکونه څنګه پرمختګ کوي څنګه چې مختلف ایشوز وي پای باندې د دې دریض څه دی کنه یو خو دغه خبرې او یو د دې پایلټ دا دواړه
خپلمنځي تعلقات
یو بالکل دا دواړه شونه ده کې تاسو ته خام معلومه ده چې پاکستان په دې خطه کې چې سهم موجودات دي ډېر مهم یو ملک دی نیوکلیر اسلحه لري او نور مطلب دی تاسو ته ښه پته ده چې ډېر مهم یو حیثیت لري په بین الاقوامي سطح باندې که نه همداسې ترکیه چې کومه ده ترکیه د نیټو ممبر دی په نیټو کې د ترکیه کې دل یو مسلمان ملک نور ټول کریسچینډم دی که نه یو مسلمان ملک دی نو دا ډېر داسې ډیفیکلټ باندې سچویشن دی څنګه پاکستان په ډېرو ځایونو کې خپل ځای ډېر داسې په اکورډ سچویشن کې مومي خپل مسلم آیډینټیټي او بیا دته کم چې کامی مفادات دي هغې بیا بیلنس کول نو دا دواړه داسې ملکونه دي که نه او د دې دواړو ملکونو دلته د خطې او بین الاقوامي چې کومې مسلې دي هغې کې دی دریځ لري که نه هغه دریځ دی به یو بل سره چونکه غدي دواړه کاردش ملکونه دي لکه څنګه چې نو دی په دې باندې ډېرې مشورې کوي که نه په بایلیټرل لیول باندې هم او په انټرنیشنل لیول باندې هم تاسو ته پته ده دا زمونږ همسایه افغانستان کې او د دې خطې چې کوم صورتحال دی هغې نه ترکیه لرې نه شي پاتې کېدی په افغانستان کې ترکیش ایتنیک ملکونو معاشی ډېرې نږدې اړیکې دي لکه دا اسلام آباد کې میټرو بس چلیږي دا ډېرو خلکو ته پته وي ډېرو ته به نه وي که نه چې دا ترکیش کمپنیز یې چلوي همداسې لاهور میټرو بس دی ملتان میټرو بس دی راولپنډي ویسټ مینجمنټ دغه دې صفایان یې کړل نو ډېر اړخیز تعلقات دي د دې ملکونو فورم دی جوړ کړی دی فورم دا میټنګ دی دوه ورځې میټنګ بهوي دې کې به دا ټول اسپیکټس دی ګوري که نه بین الاقوامي هم او د یو بل منځ کې د دې تعلقات دي هغې باره کښې
مننه زه راځم شاهدالیا صاحب تاسو ته اکنواز صاحب تاسو خپله یعنی په دې دومره وخت کې ستاسو یو تعلق ترکی سره پاته سوی دی او په دې حالاتو به تاسو خامخا نظر ساتئ تاسو دا اوسنی سفر څنګه سنجوئ څنګه یې جاج اخلئ
ګوره که په موجوده حالاتو کې مونږ وګورو نو خاص کر په امریکا کې چې کوم بدلون راغی د ډونالډ ټرمپ راتګ بیا د هغې سره په دغې منطقه کې خاص کر چې کوم حساسیت د ترکیه لپاره هم لري د پاکستان لپاره هم لري بلکې د غونډې منطقې لپاره هغه د مشرق وسطی یا د منځنۍ اسیا چې کوم حالات روان دي هلته نو هغې کې چې ختیځ بخنه غواړم په هغې کې چې کوم مډل ایسټ کې کوم حالات روان دي خاص کر د اسرائیل او بیا کوم نوې نوې خبرې راځي نو دغه هم ډېر مهمه ده ځکه چې دې کې نه صرف دا چې تجارتي او دوه اړخیز سفارتي خبرې اترې به کېږي بلکې په دې کې به په دفاعي خبرو باندې او بیا په ډېرو مسلو باندې ترکیه او پاکستان چې کوم همغږیز دي که هغه د سایپرس مسله ده د ترکیه لپاره که هغه د کشمیر مسله د پاکستان لپاره که دغه شان د غزې مسله ده د اسرائیلو مسله ده نو په دې باندې دغه مهم په دې وخت کې که مونږ زه ګورم نو دغه حالات هم په دې کې بدلونونه راځي او په دغې وجه باندې هم دلته کې د دې اهمیت زیاتېږي نو د دغې سره سره نور خو که ما چې کوم کې ستاسو پروګرام کې راتګم نو بعضې سیزونه داسې چې په هغې باندې بیا نظر مچغول وي یوه خبره ده چې بار بار کېږي هغه چې دا تجارت د دواړو هېوادونو په منځ کې دا به تر 500 میلیاردو یا ډالرو عربو ډالرو پورې رسول وي نو تر اوسه پورې داسې لکه دا تقریبا دوه کاله مخکې هم دغه خبره وه نن هم دغه خبره ده نو دغه مشکلاتو دا خبرې اترې خو شته خو باقي دغه ده چې په دې منطقه کې لکه څنګه چې شاهد الیاس صاحب هم اشاره وکړه افغانستان ته په افغانستان کې چې کوم حالات دي نو د هغې نه نه پاکستان ځان طرفه کولی شي نه ترکیه کولی شي نو دې دورې زما په خیال باندې مختلف اړخونه دي یو د نړۍ ته سماوي یو د دې منطقې او دویم دغه د دواړو هېوادونو ترمنځ چې کوم روانې چارې دي چې دا ورې مضبوطې شي
مننه نواز صاحب زه دا راځم او شاهد الیاس دا ور صاحب چې څومره خبرې دي د پاکستان او د ترکیې تعلقات زیات اړخ کې خپلمنځي تعلقات د پر خپل ځای باندې وي خو زیات داسې دي چې په نړیوال چې کومې شخړې دي په هغو کې د دوی دریز همغاړی کول پکې شاید ډېر مهمه وي خو بله خبره دا چې کله موږ کلتوري ته ځو په تاریخي حواله دوی یو بل ته ډېر شوغه لري تاسو لاړسته څه وخت پاکستان نه و جوړ هندوستان و بیا مسلمانانو دوی دپاره دغه وکړي جب استا سوال تزدا دا تاسو څکل له کلتوري اړخه د ژبې په حساب باندې خبره کوي ځکه زه چالت تللی ما نو داسې ټکي به ما اورېدل چې هغه زموږ په دغه کې به مو کنه لکه اوس داسې ټکي دوی لکه موږ وایي کساب کنه دوی بل کساب کنه داسې نو تاسو د پاره یعنی د ژبې له اړخه ځخه څومره کې تاسو د دې له جاج واخلئ.
عبدالله صاحب دا پاکستان چې کومه ملي ژبه ده اردو اردو ټکی په خپل چې کوم دی دا ترکیه ټکی دی اردو لخر ته وایي کنه فوج ته وایي اردو
افغانستان کې دا فوج ته وایي ملي اردو
ملي اردو ته وایي هلته ملي اردو ته وایي هغه کې ترکیه کې نو د دې نه تاسو اندازه واخلئ چې څومره تاسو وختي وایي چې کساب ورته وایي داسې لکه فرض کا غدې چاکو ورته وایي چاکو دی کنه چاکو دا چاړه دی دا چاکو وایي او ډېر داسې ټکي دي زه همېشه خلکو ته وایم چې ګورئ چې تاسو اردو زده وي او لږ غوندې مو خپل عقل استعمال کوي نو بیا په درې څلورو میاشتو کې سړی ټرکش لینګویج چې کوم ورکینګ لینګویج یې زده کولی شي ځکه چې ډېر ټکي د اردو او د ترکی دغه دي یو شان دي کنه پاکستان ازبیکستان او کازاکستان او د نور منځنۍ آسیا ملکونه چې دي تام ترکیان دي ایک سنت دا لهجه ډیفرنت نو ماته به ویل چې هلته نه راغلی ازبیکستان نه راغلی نو پاکستان پاکستان د پر او پښتون هم دغه سي فارسي هم او عربي دا ټول داسې سړي ته خارج نه خو ژبه دا بس ژبه چې سړي سړي زده کې نورې ژبې هم دي نو د ترکی سره په کلتور کې چونکې د ژبې ډېر کلیدي کې دار وي نو د ژبې والا ډېر ډېر ټیپ ریلیشن
دین علاوه د ژبې نه علاوه زه بیا کنواسې ته ځم د ژبې نه علاوه نور د غزمو تاسو پښتوني پښتنی کلتور یا افغانستان یا بیا پاکستان کې به ځینې داسې رواجونه وو چې دوی له یو بل سره سمون خوړی رسم رواج شاید الیاس ما وی چې داسې له ژبې علاوه ځینې داسې رواجونه وو چې زموږ له رواجونو سره سمون خوړی
ژبې علاوه د دې رواجونه یو خدا زمونږ په حق د پښتونولۍ کې هم مېلمستیا ډېر مهم یو ټکی دی یو ټکی دی په زمونږ د حق کلتور کې نو هلته مېلمستیا چې کومه ده بالکل سړی وایي چې دا خو لکه پښتنو سره چې هلته کېنم ودرېږم د افغانانو سره او پاکستان د ټوله خطه دی کې د مهمان نوازۍ یو دغش ده نو دا د دې کې ډېر سترانګ دی دغش دنه علاوه د دې یو بل سره تګ را تګ د غربي ملکونو کې هوتا خپل لیدلې دي چې خلکو منځ کې تګ را تګ خپلوي او خپلوان د ډېر سره دغه شوي دي کنه کمزوري شوي په ترکی کې د په پاکستان او افغانستان کې نام زیات دا شه ناستا پاستا ملګرتیا کول کله کله فیملیز ګیټ ټوګیدر او دا شی زونه ډېر زیات دي کې نو سړی چې ترکیه کې اوسېږي کنه اکثر ماته خلک وایي چې یاره امریکا ته ځما او یا انگلینڈ ته زم هلته سیټل کولو دا کوم زه همیشه خلکو ته وایم چې په ترکیه کې سیټل شئ ترکیه کې به تاسو ته خپل کلچر هم ملاو شي او دا غربي کلچر هم ماډرن کلچر څو ته یا هغه باندې ملاو شي نو ډېر زبردست دی
مننه شاه دلیا صاحب زه به هم تاسو ته راځم اکنواس به یو ډېر مهمه نقطه دا رجب طيب اردان سي تیر ظلم راغلی ولې ذکر یو کلی عبدالرحمن یعنی زه دا کلتوري خبره له اردوغان له سفر راغی موږ له جوور لارسو تاریخی کلتوري او د ټولو ته وګورو سیاسي عبدالرحمن پېښوري په نامه باندې یو ډېر مشهور کسو او هغه خبريالم پاتسوي دي ډیپلوماټم پاتسوي دي کله چې دوی د پاکستان سره د تعلقات خبره کوي چې پېښور پاکستان کې راځي هغه وخت کو د هندستان برخه و نو عبدالرحمن پېښوري ذکرم کوي دا ډېره مهمه نقطه ده ځکه چې د ولسمشر په کچه باندې دا خبره کول ډېره مهمه ده خلګو په دې کې دا پېښور دا سړی
بالکل عبدالرحمن پېښوري زما په خیال باندې چې 2014 سم کې کله ته یو اردوغان پاکستان ته راغلی
شلم کې هم خو 2014 معلومات یاد چې پارلمان ته کوم هغه خبرې کړې وې نو په هغې کې د عبدالرحمن پېښوري ذکر شوی و. نو بیا تر څه کوم ډېرو خلکو ته داسې پته نه وه چې دا څوک دی، بلکې موږ ته هم په خپله باندې داسې معلومات نه وو چې بیا موږ معلومات وکړو چې دا څوک دی. نو هغه د پېښور سره تعلق لرونکی یو عبدالرحمن و او هغه په هغه وخت کې تعلیم هم کړی و، په حیث باندې هغه پښتون او کشمیری د پېښور اوسېدونکی خو پختون کشمیری دغه نسل چې کوم دغه شو او بهرحال دلته هغه بیا 1912 کې هغه په هغه وخت کې تلل چې کله د بلکان د جنګونو په هغه کې هلته کې هغه
هغه وخت کې سلطنت عثمانیه ولا بالکان ملکونه لکه اوس بوسنیا کروشیا دا پکښې دي، هغه جګړه و نو دی له پېښوره دې جګړې دپاره له عثمانیه له پوجانو سره ملګرتیا دپاره ولاړی.
دې تلې ولڅ کې دا خلکو د علاج لپاره لکه کوم میډیکل کوم طب چې کومې په جنګونو کې زخمیانو ته بل هغې سره سره جرنلسټ هم پاتې وو او د هغې نه علاوه دا وجه تعلیم یافته هم وو. نو بیا دغسې هم ویل کېږي چې کله خلافت عثمانیه په وجود کې راغله نو په 2000 په خیال چې 1930 کې نو لومبه د افغانستان د لپاره چې کوم سفیر وو نو هغه دغه عبدالرحمن پېښوري وو او له بده مرغه بیا په غلط فهمۍ سره داسې ویل کېږي، مصدقه خبره خو نشو کولی، خو دا کوم د اطلاعاتو یا د رسنو له مخې چې په استنبول کې بیا یو برید په ترس کې په حق رسید ووژل شو.
د په غلطي یعنی داسې فکر کېږي چې په غلطي وژل شوی نو د عبدالرحمن پېښوري
لکه دې ته چې موږ وګورو نو د ترکیه سره د تیغ سیمې که پاکستان وو که نو د هغې نه مخکې هم د دې سیمه ییزې خلکو د دې پښتنو د افغانانو دغه شان کې د مسلمانانو د هغې اړیکې ورسره وې، ځکه مطلب څنګه چې شاهد الیاس صاحب په سر کې هغه ذکر هم وکړ تحریک خلافت والا. نو
زم دې ته راتلم ځکه چې د باچا خان په تحریک کې تر ټولو مهمه خبره د خلافت تحریک کې وو، بلکې د خلافت چې کله تحریک شروع کېدلې نو د خیبر پښتونخوا هغه وخت کې نه اوس بصرت بیرتولې چې کومه کمیټې و دغه ممبر وو بیا دوی لاړو افغانستان ته، دغه یو پسې منظر دی کنه په حساب باندې.
بالکل تحریک خلافت چې کوم نو پاره کې خو په هغه وخت کې چونکې متحده هندوستان په هغه کې کدا دیوبند را واخلې دغه شنته کې په هغه کې سیاسي نه علاوه هم په دې خوره کې د دې خوره نه خاص کړ د پښتنو چې موږ کومه خوره ده د باچا خان هم په هغه کې یو مهم کردار لوبولی وو او د دلته په زرګاو خلک چې دي هغه تللي وو افغانستان ته، هغې دغه یو د ترکې موالات وو چې کوم د برتانیې د هغه وخت د سیزونو او دغه شان د هغې سره سره هغې دغه چونکې احتجاج خپل ریکارډ کوو چې دلته د هند نه کوم برطانی حکومت وو او په لومبي کوم نړیوال جنګ چې وو نو په هغې جګړه کې د هند نه هم دغه برطانیه په کې هم یو کردار لوبولو. نو په دې وجه په احتجاجن د دې خلاف پښتانه هم په هغې تحریک کې شامل وو، مسلمانان د دې سیمې چې کوم وو د هندوستان هغه هم شامل
وو، افغانستان ته لاړو، هلته افغانستان کې پناه ورکړل شوه او غازی امان الله خان هغه وخت کې بیا دوی تم زکیم ورکی او داخله غزایم کل بهرال دام د تاریخ یو ساده او ترکی ممکن ده نه ویروي. شاید الیاس بل خبره دا اوس سی مو کوم خبره کو خو د پاکستان او د ترکی ترمنز چې دومره جوړ تعلقات دي خو بیا چې دو طرفه تجارت یا اقتصادي دغه تو ګوري هغه په هغه کچه نه دی چې په کومه کچه یو بل ته احترام لري یا ډیره جوړه رشتہ لري، د دې وجه څه ده؟
عبدالحی کاکر سے بالکل تاسو خبره صحیح ده، اوس وختي ماته لګوندې ائیډیا هوا چې د دې دواړو ملکونو دواړه هیڅ چې کوم تجارت ته داسو مړه دي. اوس مې بیا تاسو انټرویو ته راتلو نه مخکې لګ چیک کړل او زه ځم لګوندې د ډېر حیران شوم چې اوس 2024 کې د پاکستان ایکسپورت ترکیه ته چې کوم وو 750 میلیونه ډالر دي او د ترکی نه چې کوم امپورت دی هغه 800 میلیون ډالر،
یعنی دا ډالر کې خبره کوي.
او لکه اوس پکار خدا دا لکه اسه پکار خدا لکه ترکیه چې کوم دی په 100 اربونو ډالر د نورمال کوسو نو سره تجارت کوي او د دې دا معیشت د دینه اندازه واخلې چې صرف په ټوریزم سیکټر کې سیاحت کې نسته 500 ارب ډالر دی
هر کال ګټي نو دومره غټه یو اکانومي یو ټریلیون ډالر اوس په کراس کوي ترکیه کنه ټریلیون ډالر نه زما په خیال آلري دی دی کراس کړی دی کنه نو دومره غټ اکانومي او دومره په سوونو ډالرو تجارت کوونکی یو ملک او دومره ښه تعلقات د یو ملک سره او د تجارت یې بیا دا حال دی دا ډېر ستاسو خبره صحیح ده چې دغه چې کوم معاشي وجه زما په خیال دا ده د بد مرغه بدقسمتۍ سره چې د پاکستان چې کوم معاشي صورتحال دی که نه زمونږ صرف ترکیه سره دا حالات نه دي زمونږ اوال چې کوم ایکسپورټ دي اخراجات دي که نه هغه زمونږ د ملک آبادۍ ته چې وګورې د دې رقبې ته وګورې او د هر څه ته وګورې نو هغه زمونږ ډېر ډېر کم ټریډ دی انټرنیشنل ټریډ صرف د ترکیه سره نه د نورو ملکونو سره د دې وجه دا ده چې زمونږ سره مخه د 1980 د هغې کې او یا د هغې کې چې کوم مصنوعات وو لکه ټیکسټایل شو او دغه د جراحي سامان جوړوي او دا شیزونه جوړوي اوس خو آی ټي تنګ تللی دی آی ټي کې دوی کوشش کوي چې زیات شي خو زمونږ مخه ټریډیشنل او آوټډیټډ چې کومه اکانومي ده مین وجه همدغه ده چې په دې وجه باندې مونږ نه شو کولی چې مونږ سره داسې پروډکټ نشته چې مونږ یې په نورو ملکونو کې خرڅو همداسې ترکیه نه چې کوم سامان راځي ترکیه سره اوس خو پریفرنشل ټریډ ایریا والا چې کوم اګریمنټ دی هغه پاکستان ساین کړی دی خو د نورو ملکونو سره چې د دې تجارتي تعلقات دي هغې سره یورپ هم پاکستان ته پریفرنشل سټیټس ورکوي امریکانو هم ورکوي خو د ترکیه سره هغه حالات نه پکار دي په دې
مننه شاید الیاس صاحب ستاسو او حکنواز صاحب ستاسو په دې بحث کې برخه واخسته وخت هم دومره ورا سره نو خوشاله اوسئ شو وخت او خدای په امان داود مشال ترانه لاندې چې په کې مو نن له شاید الیاس داوړ او حکنواز سره د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د پاکستان د سفر اهمیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په مجموعي تعلقاتو خبرې کولې بحث پای ته ورسېدی ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړي په مخه شو
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز د سهار له نهو د مخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 14500 15015 او 1380 کیلو هرتز او د مخام له شپږو تر وو د مسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
یار دلی ونو دے غنی یار دلی ونو دے غنی یار